radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان درويشتمه او د اکتوبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخت دی او پریکړلیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړلیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه عملي نشوه، پر ډیورنډ کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو شو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه وکړه. خبرونه کې جزئیات درکوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي څه باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. عباس تانکزای دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې ناسته کې وکړه.
زمونږ سبزیجاتو ته، زمونږ میوجاتو ته، زمونږ وچې میوې ته هیڅ شي ته لاره نه ورکي، او که ورکوي دا زه باید په ډېر تاسف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډره پورې په هر جي کې پولیس دی که عسکر دی، ټول کرپټ دی، ټول غله دي، په هر جي کې غلاوې ترې نه کوي.
د ښاغلي ستانکزي په خبره دا کار نه د افغان سوداګرو نه هم د پاکستان د حکومت په ګټه دی. ډېرې موده کېږي چې د تورخم لار د سوداګرو توکو د لیکترالیک په مخ تړل شوی چې لکبل افغان سوداګرو او بزګرانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. طالبانو په لوګر ولایت کې اته تنه په عام محضر کې په درو وهې دي. د طالبانو سرې محکمې پرون یک شنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د یوې ښځې په ګډون اته تنه د غلا له کوره د تېښتې او د دوی پټکو د لواطت په تور په عام محضر کې په درو وهلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې په لسهاوو کسانو ته په عام محضر کې سزاوی ورکل شوی دی. په ماسر کې د طالبانو له خوا د سزاوو پلي کېدل د بشري حقوقو د فعالانو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړي او د ملګرو ملتونو د ثلاثات ځواکونو د احترام پر ساتنې یې هم تاکید کړی دی. پاپ د انجلوس د دعا پر مهال ویلي هغه څه چې په منځني ختیځ کې پیښیږي ساری اورته اندېښمن دی. د ورزش له ډګر اوري چې د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. سیالي به د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شي. د دې درې اړخیزې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان الف لوبډلې د هانګ کانګ ملي لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماته ورکړې وه. د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې پرون یک شمه د اکتوبر په 14 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دویمه سیالۍ کې استرالیا بیا هندوستان ته ماته ورکړه. د انګلستان او سکاټلند سیالي د عربي متحده اماراتو په شارجې لوبغالي کې ترسره شوه چې سکاټلند د 110 منډو هدف ټاکلی و او انګلستان د خپلو پیلیزو توپوهونکو پر مټ په 10 اور کې هدف پوره کړ. ټاکل شوی ده چې نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه یوازې یو سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ترسره شي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دی چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړي سیالۍ پای ته ورسېدې. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالي د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد. دا چې جرګه کې نورې څه مسلې یاد شوې خبرونه کې جزئیات درکوو. په افغانستان کې د میرمنو د سینې د سرطانونو پیښې ډېرې شوې. نور راپورونه هم لرو او د کندهار دکانداران او کاروباریان شکایت کوي چې کار روزګار خراب شوی.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړ مردم سره ولاړ دی، مانا پخوا مو شل زره سرمایه وه، اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده، د مارکیټ نه پوره وړې مې.
او په اسرائیل او د غراز اسرائیل او لبنان ترمنځ د روسي جګړې حال هم درک.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دقیق خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخته د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دوه میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورانډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نشوه، پر ډیورانډ کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کینی او هغه به بندې کړي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو شوو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه وکړه. د جرګې ګډونوالو وویل چې دا یې د سفر پایل دی او په خبره یې دوی به هغو هیلو ته رسیږي چې ولس یې له لسیزو راهیسې په تمه دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د جرګې د دغو پریکړو په اړه څه نه دي ویلي. بلورته د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت جرګې پر ګډونوالو غږ وکړ چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو دی وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. پښتین دا غوښتنه د جرګې په درېیمه ورځ کړې وه. پښتون وړاندې په خپلې وینا کې د جرګې له ګډونوالو دا هم غوښتي چې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته وخت ورکړي چې د دوی له سیمو ووځي. په دې اړه پام وکړئ، د فریدې سیال د چمتو کړي راپور ده.
د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر 14 د خیبر په ریګلل سیمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې د دې جرګې له ګډونوالو غوښتي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي څو د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي. پښتین په خپلو خبرو کې وړاندې ویلي، پښتانه د ډیورنډ کرښه نه مني او د کرښې په اوږدو کې دې د خلکو توکو آزاد تګ راتګ ته د پخوا په څیر اجازه ورکړل شي.
د پډیورن لاین څونه د تجارت جوټونه دي، د هغې دپاره د دا جرګه ټیک ټاک پرېکړه وکړي چې دای زما کاروبار او په دې تګ راتګ هر شان نه مني، لکه فرنګي دور نه سره روان و. زه بیا د هلته هېڅ قسمو بلې ادارې هم نه منو. هېڅ ډیورن ورنډ اسیکمري پښتون تا د پښتون په منځ کې بالکل مست رای.
د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې له ګډونوالو د داسې یوې پریکړې غوښتنه هم وکړه چې پر اساس یې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي دواړه له سیمې ووځي. د پښتین په ټکو په سیمه کې نامنی د دوی لخوا رامنځته شوې ده. هغه د خپلو خبرو په یوې برخه کې وویل، جرګې ته دا وړاندیز کوو چې پوځ او طالبانو ته دې 6 ورځې وخت ورکړي چې دواړه زموږ له خاورې ووځي. پاسیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال د راپور پر بنسټ د خیبر په میدان کې د اکتوبر پر 14 شپه هم پراخي جلسي روانه وي. د مشال راډیو د خبريال په خبره اتیا کمیټې جوړ شوې چې خپل سپارښتنې تیر شپه ناوخته د جرګې مرکزی کمیټې ته سپارلې دي. د راپورونو پر بنسټ د جرګې ځای ته تر پرون شپې ناوخته خلک په موټرو او پیاده روان وو او د خلکو د زیاتېدو له کبله یو شمېر خیمې هم لرې شوې دي. ویل کېږي په جرګه کې له 150 تر 120 ښځو هم ګډون کړی. د پښتنو د قومي عدالت جرګې په دویم ورځ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پښتنو له سیمو څخه د راټولو کړو معلوماتو پر بنسټ وویل په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9,000 یې د خیبر اوسېدونکي وو. پښتین وړاندې ویلي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتنو د قومي عدالت په نوم د جرګې د رابللو موضوع وروسته له هغې راپورته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال ګیلمن وزیر د روان کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. منظور پښتین د ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې د 12 د اکتوبر د پښتنو د لوی جرګې اعلان وکړ. پښتنو د جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو د جبري لادرکیو او په پښتون میشتو سیمو کې د ستونزو د هواریو په موخه راپللې ده. بلبلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ د غړو په ګډون تر زرو ډېر کسان نیولی دي. د پاکستان حکومت تر جرګې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګولی و.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غواګي اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې د منځنۍ ختیځ حال هم درکو. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د میرمنو ترمنځ د سینې د سرطان پیښې زیات شوې دي. د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انکولوژي څانګې مسؤلین که څه هم مشخص شمیرې نه ورکوي خو وایي د دوی موندنې ښیي چې دا پیښې سږکال زیاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راسي ازادي راډیو ته وویل
دا نه لرم ډاکټرانو ته تللی یم. ډاکترانو دغه واکسین را کړی واکسینونه مې پوره سو ما ته ډاکترانو رخصت را کړي چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دغه سینه مې خرابه ده. دولس وارې مې واکسین ولګول اوس هېڅ واکسین څه فایده نه ده. دا کړي عملیات به کوي اوس پاتې عملیات کوو.
د خزې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د خزو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي. خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغي ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه ناخبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت. ما از اول خبر نبودیم. بزیاد جو
مور می د سینه سرطان درلود. مونږ له اول خبر نو. څو زینو تمو د درملنې لپاره یوړه. د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغله مونږ ویل خای خشوي بوي. یو کال خوا کار ته به هم تلله. خو بیا یو ویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه قضای شو. بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندې و بیا مړ شو.
باز دوباره پاکستان بردنش. پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره ده غنیا ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لونې د سینې د سرطان له امله مړه شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده. او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو. هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. چې زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه هغې محدلته یې ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې. بیا دوه کاله ژوندۍ ولا پاتغینه وفات شوله.
پام دی حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څنګه چارواکي کزه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي، خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مرستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي راډیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عام سرطانونو له جملې څخه دی. ټوله نړۍ کې او خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د انکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سږکال یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول. دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه. خو په 1402 کال کې د سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږکال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، مري، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت صنعتي ساحوي نوی قانون جوړ کړی دی. د طالبانو د عدلي وزارت په دې اړه باندې اعلامیه ورکړي چې تفصیلي په دې راپور کې له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د صنعتي ساحو په نوم نوی قانون اعلان او ویلي دي چې د دوی د حکومت لخوا رسمي جریده کې خپور شوی دی. د دغه وزارت وین برکت الله رسولي د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې یاد قانون د صنعتي ساحو د تنظیم له لارې د افغانستان اقتصاد ته د ودې او پرمختیا ورکولو، د خصوصي پانګونې د جلب او جذب او د صنعتي ساحو د مدیریت او ساتنې او مراقبت زمینی برابرولو په موخه تدوین شوی دی. دغه قانون یوه مقدمه، 14 بابونه، نیولس فصلونه او وشپته ماده لري چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې د تطبیق مرجع خودل سوی ده. په دې قانون کې د ګڼو نورو مواردو ترڅنګ د دې قانون په 14 ماده کې په بیلابیلو فقرو کې راغلي چې هر پخوانی صنعتکار باید د 2000 متره مربع ځمکې د غوښتلو لپاره په خپل بانکي حساب کې 5,000,000 افغانۍ او هر نوی کار پیلوونکی صنعتکار په همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره 2,000,000 افغانۍ ولري او حداقل 15 کورنیو کارکوونکو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځمکو د ویش موضوع هغه څه و چې له دې وړاندې اکثر صنعتکارانو د خپلو فابریکو لپاره پکې له ستونزو شکایت کوو. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی د دغه قانون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د تعرفي کمیټه او خلکو وبیلې منډې والې کړه کمیټه وبیلې منډې والې کړه شروالې سره مشکل وبیلې منډې وهلې، یعنی ټول هغه صنعتکاران یعنی منظم یو ترتیب ورته و چې په یو مشخص مرکز ته لاړ شي او هلته دغه ټول ارګانونه چې دوی کمیسون دی هر سړی پکې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا نه و دا فلحال په دې قانون کې دغه ګټې د صنعتکار او سرمایه‌ګزار لپاره دي او دا خو دې نه وروسته به ګورو چې وروسته آیا دغه دوی څومره مخلص دي او څومره دغه مشکلات خلکو ادا کوي.
د طالبانو د حکومت د قانون کې د غشان د صنعتي ساحو متشبثین مکلف بلل سوي چې د دوی پټکو په غیر معینه سیمو کې د تولیدي یا صنعتي واحد د کثافاتو او اضافي موادو له غورځولو هم ډډه وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت دا قانون د افغانستان د اقتصادي ودې او په هیواد دننه د صنعتي چارو د تنظیم په موخه بولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي دا قانون په هغه صورت کې مؤثره تمامېدای سي چې له اداري فساد پرته د صنعتکارانو ستونزې حل کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. په منځني ختیځ کې د کړکېچ په دوام د اسرایلو پاوز پر لبنان هوایي بریدونه زیات کړي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه د اسرایلو بریدونو غوسه کړي او وایي د اسرایلو پاوز د دوی د اصلي مرکز پر دروازې بریدونه کړي او په زور یې د رامیال سیمې ایستلې دي. تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د اسرائیلو پوځ پرون یک شنبه د اکتوبر 14 په لبنان کې حزب الله پر وړاندې خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړی، خو دغو بریدونو د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو غوسه راپارولې ده. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سولساتو ځواکونو اعلان کړی چې سولساتي ځواکونه په خپلو قرارګاګانو کې وو چې اسرائیلي پوځ د مراکوا د دوو ټانکونو په مرسته د دوی د مرکز اصلي دروازه په نښه او تخریب کړه. د دې ځواکونو په خبره اسرائیلي پوځ د رامیا په سیمه کې د دوی مرکز ته په زور داخل شوی دی. د دغه ځواکونو په خبره اسرائیلي ځواکونو له 15 دقیقو وروسته بیرته له دې سیمې ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتي چې سولساتي ځواکونه ژر تر ژره د لبنان له جنوبي جګړې ایزو سیمو څخه وباسي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېرې جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګرۍ سازمانونو په لیست کې اچولې ده. د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه یو 9500 کسیز ماموریت دی چې په 1988 کال کې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ په 2006 کال کې تر 3 ورځنۍ جګړې وروسته رامنځته شو. هغو څلوېښتو هېوادونو چې د ملګرو ملتونو سولساتي ماموریت ته ځواکونه ورکړي، په یو ګډ بیان کې پر دغو ځواکونو د اکتوبر د 12 د بریدونو غندنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنې له اسرائیلو غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر سولساتو ځواکونو د بریدونه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وړمه ورځ ویلي وو په کلکه له اسرائیلو غواړي چې دا بریدونه ودروي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې په سیمه کې د یوې جګړې د پیلېدو احتمال شته. ویل کېږي اسرائیل پر ایران د ځوابي برید لپاره تیاری نیسي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ویلي وو د جګړې حالت لپاره چمتو یو. عراقچی له دې وړاندې ویلي وو د ایران دولت سوله غواړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایډن په امرې د تات په نوم د توغندیو ضد سیستم او پوځي پرسونل په اسرائیلو کې ځای پر ځای کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې کندهار کې د ښار اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې له 1300 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی دی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. تفصیل به له محمد صادق رښتینی واورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط راباندې. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وایي د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم شد شار د ولاړ مردم سره ولاړ دی. مانا په خام شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې شل زره سرمایه مو خوړه ده. د مارکیټ لا پوره وړې مې کاروبارونه ګرځاس ولاړ په وطن کې مونږ کارخانه ست نو مو داسې زمين نه برابر ده. روزانه والا د الله ګمرک والا جفاره رازي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلی شی ماته راک ولزه یو بندي چارياک پجا شوالي ورکوندې ماته لسي وني اولي دار کم کار وي ولا کا بالا بنده پیدا کړي لاس پنځل سفر په کور کې پجا وزه وش ډوډي وسم کدا صاحب بندي ور میاني وسم نو خلک راي سره ستړي.
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي، خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له 1300 میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه کولا دی وزداش ولا چې غټ تجارت ولا دی فاری نه سبا لا بس ورځ د چروي نه کله می پنځوس غټه دی کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه دی غټه دی داسې واخرا غري فاری نه سبا یو کار نه ولا کدا اگر د خواري ټوی ټپ ولا دی کاروبار نه سګر سری ولا در سره غټ تجارت باندې هر سړی پنارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه بسیدونکو وای خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نستا او اقتصادي وضعیت ورستر بلې چټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب سي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې الواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزورې شوي دي، مانا که پټاټي دي که پیاز کړي مینځ هر دکاندارې هاته د خوراک شیان چې دي مانا که څوک ضرورت ورته لري خو د دا کاروبارونه له ولاړ شي. د یو دکاندار دی نو مشکله څنګه کړه سودا نیکو غټ دکان دي نو دا غوړې اوبره او دا شان خطي حتی هغه له بس دا وایي چې سودا وي نه سبس یته مجبوره یم چې دا کاروبار تېز دی. د حکومت څخه مدا خواهش چې مانا چې کاروبار یو زمینه برابره کې مانا دغه ځوانانو یو دغه ته چې مانا یو دغه وکړي دا کاروبار وایي دا چې ولاړ دی ولاړ
دا کاروبارونه دا څومره کې ډېر ولاړ دي درمیانو د شست چارو نسته چې خلک اوس معنا و نه خو خدای شان کاروبار ملاړي شان نه خرڅيږي خلک چارو نه جن لري چې راي نه میسه خلک د لوږه مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور ته خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسبل. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نورو اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لویه ونډه لرلې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio chalar wishata
اوریدونکو تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږی دغه خبری مجله هم د پایشه بوته نګدې شوی خو اوس پکې تاسو پیغامونه لرو.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرمن دو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انی فی الحامی مد زبل مرکز کلات نن تاسو پیغام پریږدم. د پښتنو درغونډولو یا د کمی جرګی درغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د همدې ستري ورځې د همدې ستري جرګې دا د پښتنو دا د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لاره پیدا کوي یا د خپلو حقونو د غوښتلو یا د خپلو حقونو د پلټلو لپاره دوی همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي. نو دا یو لویه جرګه ده انشاءالله چې دا د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او ان شاء الله چې پښتانه به سره غونډیږي یو ځای کیږي به اتحاد به کوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله یم چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي. د یو مشر منظور پښتون تر هم دغه تر ژغ لاندې ټول په یو ناره په یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله یم خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه ملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسی.
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلاد میرزا احساساتی چې دا جرګه و کامیاب وي د خدای په پازل سره چې دا غ حل کیمه فیصله وکو آ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي خو ان شاء الله میرو امید لري چې دا جلا چې کیمه صحیح فیصله دو وکو آغا کیو ارې میشتو معنا دمره مشکلات و دمره چې میشتو یې غلری په قانوني رواتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختوی س گاډی ورنا غټ کړل په څټو خالکی په کې ونی والا چل یارې باند کړی و پاکا چاپا گاډ واډل یارې و نرو واتلی.
السلام علیکم تجمیر بارکزند پر ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راته واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورت هم راته واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زموږه واتس اپ شمیرو ته پیغامونه راولېږئ. موږ به د ازادۍ اوریدونکو په خبرونه کې او د غراز د خبری ساتونو په پای کې درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس د سهار پنځه نیمې بجې دي. حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشئ.
ممنون.